څلور بجې سویدا خبرونه یو ساعته ده. السلام علیکم اوریچی. د ولسمشر لومړی مرستیال اسلام آباد د طالبانو کوربه بولی، بلخوا د ملي امنیت سلاکار هم پاکستان ته په اشاره وایي
زما دښمن دی که دوست مې دی که هر څه چې مې دی که زما مخالف دی. زما په هیواد کې دننه وخت کله چې دا ستا مملکت ته راغلو ته بین المللي اصولو په چوکاټ کې د دې حق نه لري چې ته زما وګړی زما پر ضد استعمال کړي.
د تورونو پر دغه تبادله د یوه شنونکي مرکه هم خپروو.
طالبانو لپاره کم برید کیږي د دې د مړو چې کم ترسیل یا ټول بیا پاکستان
په تخار کې نه امنیو خلک اندېښمن کړي. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د بریتانیا د حکومت یو وزیر وروسته له هغې استعفا وکړه چې په یوه ورځپاڼه کې عکسونه خپاره شول. دوه اونیزه پروګرامونه هم خپروو، د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. نن یک شنبه ده، د چنګاښ یا سرطان شپږمه د جون میاشتې او ویشتمه. په پیل کې له صفي الله ستانکزي نه خبرونه اورئ.
سلام، د مهمو خبرونو سره ټکی. د میدان وردګ امنیه قومندان تایید کړ چې چک او سید آباد ولسوالۍ طالبانو نیولې او شپږ پنځوس افغان پولیس د دې ډلې په لاس تیر شوي. طالبان په بلخ کې د نوبهار خصوصي راډیو له لارې خبرونه کوي او تمه ده د امریکا او اسرائیلو د بهرنیو چارو وزیران نن په روم کې وګورم. خبرونه د میدان وردګ امنیتي چارواکي وایي شپږ پنځوس افغان پولیس د چک او سید آباد ولسوالیو د سقوط پر مهال د طالبانو په لاس اسیر شوي دي. دا خبره د میدان وردګ امنیه قمندان سمنوال مصطفی مایار ازادي راډیو ته وکړه.
په سید آباد کې ګڼ شمېر چې پولیس هلته هم زموږ حدودا دېرش نفره وو. د ملي اردو دقیق ارقام نه دي راته معلوم. په چک یوولس نفره پولیس هلته چې په قرارګاډي ولسوالۍ کې سره تابع شوي وو او پنځلس نفره په درې موقتو د پوستو
د افغانستان کورنۍ چارو او دفاع وزارتونو لا تر دې دمه د طالبانو په لاس د لسګونو افغان سرتیرو د بندیانېدو په اړه څه غبرګون نه دی ښودلی. طالبانو بیا ادعا کړې چې په سید آبادو کې یو سلو نوي عسکر ژوندي نیولي، شپږ تنه یې وژلي او اووه نورې ټپیان کړي. د بلخ ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس وایي طالبان د نوبهار خصوصي راډیو امواج د خپلو تبلیغاتو لپاره کاروي. متی الله کریمی نن دا خبره آزادي راډیو ته وکړه او ټینګار یې وکړ چې امنیتي چارواکي هڅه کوي د طالبانو د خبرونو مخه ونیسي. نوبهار د بلخ له لومړنیو خصوصي راډیوګانو ده چې په بلخ کې نوي ښار کې تاسیس شوې. طالبانو تیره اونۍ د بلخ د اتو ولسوالیو کنټرول په لاس کې واخیست، خو افغان پوځیانو هم ځینې ولسوالۍ بیرته ترې ونیولې. په افغانستان کې د کرونا وبا په خاطر لګیدلو محدودیتونو د یو شمېر کوژدنو ودونه ځنډولې دي. د عامې روغتیا وزارت د کرونا وبا لپاره محدودیتونه وضع کړي چې پکې د ودونو سالونونه او نور عامې ځایونه او پارکونه هم شامل دي او تړل شوي. د کوژدنو له ډلې نوید او مقبولې په نوم دوو کسانو ازادي راډیو ته وویل نیت یې درلود چې په همدې لنډو ورځو کې واده وکړي، خو محدودیتونه یې مخه ونیوله. دوی وایي اوس په تمه دي چې قرنطین ختم شي او دوی وتوانېږي خپل واده په یو هوټل کې ترسره کړي. د کابل د هوټلدارانو اتحادیه وایي د ودونو د سالونو په بندېدو سره شاوخوا پنځلس زره کسان بیکاره شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د چنګاښ تر اتلسمې محدودیتونه وضع کړي او وایي خلک باید د کرونا وبا په مهار کې پوره همکاري وکړي. د همګړۍ د رسمي شمېرو له مخې نږدې یو لک شپاړس زره کسان په کرونا اخته دي چې له ډلې څلور زره اووه سوه دېرش تنه مړه شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن د اسرائیل د بهرنیو چارو نوی وزیر یایر لاپید سره ګوري. د دوی لیدنه د ایتالیا په روم ښار کې پلان شوې، چیرته چې بلینکن په درې ورځني سفر بوخت دی. د دوی د لیدنې یو اجنډا له ایران سره د اټومي تړون موضوع ده. د ولسمشر جو بایدن اداره هڅه کوي له ایران سره د 2015 کال اټومي تړون احیا کړي. اسرائیل په سیمه کې د ایران فعالیتونه خطرناکه بللي او په وار وار له دغه هیواد سره د نړۍ په تعامل باندې اندېښنه ښودلې. د اسرائیلو صدر اعظم نفتالی بنت ویلي د ایران رژیم حاضر دی چې پوځي می پروگرام ته درسیدو لپاره کلونه خپل ولس وګیاو. دا هغه رژیم دی چې تعامل ورسره نکېږي. اخو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلی امریکا لا هم له ایران سره د نظر مخالفت لري. له ایران سره له 2015 کال اټومي تړون لاسلیک کوونکو شپږ واره له ایرانی مرکچانو سره خبري کړي او هڅه لري چې امریکا او ایران سلا ته ورسیږي او دا تړون بیا راژوندی شي. د بنو جانی خیلو پرلتوال او د حکومت لخوا ورلګل شوی جرګې ترمنځ هوکړه شوی چې لمخې د احتجاج کوونکو غوښتنې منل شوې دي. د حکومت لخوا په جرګه کې زبیر احمد نیازی او د خیبر پښتونخوا د ترانسپورت وزیر ملک شاه محمود وزیر په بنو کې د جون په ویشتمه یوې غونډې ته وویل چې په منل شویو غوښتنو کې د هغو احتجاج کوونکو خوشي کول هم شامل دي چې پوځیانو نیولي وو، خو دا روښانه نه ده چې شمیرې څومره دی. د مشال رادیو خبریال د معلوماتو تر مخه د جانی خیلو لخوا د جون په درویشتمه اسلام آباد ته د لاریون پر مهال په لاره کې د شوو زیانونو پوره کولو او د وژل شوي احتجاج کوونکي کورنۍ ته د مالي مرستې غوښتنه هم معاوضي غوښتنه هم منل شوې، خو د پرلتوالو مهمه غوښتنه د امن ده. دوی وایي حکومت دې ضمانت ورکړي چې د ټولو وسلوالو پر ضد به یو شان عملیات کوي. د جانی خیلو مظاهره شان د خپل یو مشر ملک نصیب خان د وژنې په خلاف د مې له یو دیرشمې راهیسې احتجاج کوي.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه لوستلای شئ. ازادي رادیو دات کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی زموږ د ویب پاڼې پته د پاپنسن کې د مازیګر څلور بجې او شپږ دقیقې ستوي د دې یو ساعت خبرونه د راپورونو برخه ته ورځو. د ولسمشر لمړی مرستیال پاکستان د طالبانو کوربه بولی او وایي چې دغه هیواد کولی سي د افغانستان د سولې په پروسه کې د پام وړ مرسته وکړي او د افغانستان په یو شملګري بدل سي. امر الله صالح دا خبرداري هم ورکوي چې د اوسني سیاست په دوام او له طالبانو سره په ملتیا به پاکستان لوی بیا پرې کوي. بلخوا د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي چې پاکستان د دې حق نه لري افغان وګړي د افغانستان پر ضد وکاروي. اسلام آباد تل دغه ډول تورونه رد کړي دي. جزئیات په یو راپور کې
د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال امر الله صالح یو ځل بیا د پاکستان او طالبانو ترمنځ د اړیکو له دوام او د دې اړیکو د بدو پایلو په اړه خبرداري ورکوي. ښاغلی صالح واشنگتن ته د جمهور رئیس غنی په مشرۍ د پلاوي د سفر په اړه یو یادښت کې چې په خپل رسمي فیسبوک پاڼه یې خپور کړی لیکي، دې سفر کې امریکایي چارواکو ته یادونه شوې چې له پاکستان د طالبانو د کوربه په توګه د دې ډلې له زیږندې تر ننه کولی شي د افغانستان د سولې په پروسه کې د پام وړ ونډه ولري او د افغانستان په یو خملګری بدل شي. د امر الله صالح په خبره پاکستان لدی پرته یوازې د دې انتخاب لري چې خپل اوسنی سیاست ته دوام ورکړي او په خبرو کې له جمهوریت او په عمل کې د طالبانو په ملاتړ سره بې له بې باورۍ جوړولو بل څه په لاس نه وړي. د جمهور رئیس غنی لومړی مرسیال پاکستان ته په اشاره لیکي د نه منلو سیاست او په الفاظو قناعت ورکول پایله نه لري. طالبان هیڅکله پر افغانستان واکمنۍ ته نشي او له طالبانو سره په ملتیا به پاکستان لویا بیا پریکړي. امر الله صالح امریکا ته د افغان پلاوي د سفر یو بل موخه او له امریکایي چارواکو سره د لیدنې یو موضوع د سولې او جګړې په اړه د طالبانو ستراتیژي یادوي او زیاتوي. طالبان د علي او ملاتړي د مخس په توګه عمل او د پلان جوړولو د دستګاه مدیریت کوي. هغه وایي د طالبانو روان پوځي عملیات ښیي چې د طالبانو له فکر ورهاخوا یو منظمه پوځي دستګاه کار کوي او د همغږۍ مسولیت ور تر غاړه دی او د دې خبرې د اثبات لپاره مادي او معنوي ثبوتونه وړاندې شوي دي. خو طالب بیان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو سره خبرو کې دا خبره ردوي او وایي پاکستان سره د افغانستان د یو ګاونډي په توګه اړیکه لري. هاخوا بیا د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب هم د پاکستان او طالبانو ترمنځ د اړیکو په اړه د نیوکې ګوته نیولې. ښاغلي محب د افغانستان ملي ټلویزیون سره مرکه کې پاکستان تورن کړی چې افغانانو ته د افغانستان پر ضد وسله ورکوي.
زما دښمن دی که دوست مې دی که هر څه چې مې دی که زما مخالف دی. زما په هیواد کې دننه وخت کله چې دا ستا مملکت ته راغلو ته بین المللي اصولو په چوکاټ کې د دې حق نه لري چې ته زما وګړی زما پر ضد استعمال کړي. دا خو ډېر هغه اساسي د ګاونډیتوب اصول دي، د بین المللي قوانین دي د مملکتونو ترمنځ. نو زمونږ خبره د دې نه ده چې مونږ سره تعامل کوي که نه کوي. مونږ بعضو مملکتونو سره ډېر ښه تعاملات لرو، بعضو سره ډېر کم لرو.
حمدالله محب دې مرکه کې پر طالبانو هم نیوکه وکړه چې فکر کوي د زور له لارې به بریالي شي. خو ده وویل افغانان نور طالبان نه غواړي. افغانستان داسې مهال د پاکستان او طالبانو په اړیکه نیوکه کوي چې تازه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید اسلام آباد کې رسنیو ته ویلي له طالبانو غواړي چې پاکستاني طالبانو او نورو ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د دوی پر ضد وکاروي.
عمران خان ډېره لویه پریکړه ده چې موږ امریکا ته د افغانستان او افغانانو خلاف هیڅ ډول اډې نه ورکوو. لومړي وزیر دا هم ویلي چې د افغانستان خلاف به د پاکستان خاوره نه کارول کېږي. اوس موږ هم له طالبانو دا هیله لرو چې د پاکستاني طالبانو تحریک او نورو ته د داسې کوم کار اجازه ورنه کړي چې د پاکستان خلکو مال او ځان ته زیان ورسیږي.
نقصان پہنچے.
افغان حکومت لدی وړاندې هم له پاکستان او طالبانو غوښتي څو د خپل منځي اړیکو په اړه وضاحت ورکړي. جمهور رئیس غنی دا هم ویلي پاکستان باید د طالبانو په ملاتړ او نه ملاتړ سره له افغانستان سره له دوستۍ او دښمنۍ یو وټاکي. خو پاکستان بیا تل د افغانستان په کورنیو مسایلو کې له لاسوهنې او د طالبانو له ملاتړ انکار کړی دی. د پاکستان صدر اعظم په خپل وروستۍ لیکنه کې چې واشنگتن پوسټ ورځپاڼې خبره کړې وه ویلي وو طالبان نشي کولای پر ټول افغانستان واکمن شي.
ومردل چې د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال وایي پاکستان کولی سي د افغانستان د سولې په پروسه کې د پام وړ مرسته وکړي او د افغانستان په یو ښه ملګري بدل سي. امر الله سلی دغه راز تور لګولی چې پاکستان د طالبانو کوربتوب کوي. شغلی سلی د خبردار هم ورکړی چې د اوسني سیاست په دوام له طالبانو سره په ملتیا به پاکستان لویه بیا پرې کوي. په بلجیم کې مې د سیاسي مسایلو له شنونکي ملک بازی څخه د امریکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله سلی یو بار بیا پاکستان ته د طالبانو د پناه ورکولو کابل خبرداري ورکړی دی. دا تورونه بیا ولی لګول کیږي؟
دا خبری واقعیم پر حقیقت باندې مبنی دی. کله هم چې د افغانستان سره د برنی کوو د وټلو اعلان شوی دی طالبانو داسې یو شی تر واخستی چې بس موږ دا جنگ وګټی موږ به بیا پر کابل باندې خپل بیرغ لګو. د افغانستان دا جنگ چې دی دا جنگ واقعي هم په دې کې د پاکستان ایسای انوالد ده. موږ تاسو وینو چې کله هم پر هلمند کې دوی برید کوي یا کله هم پر خوست او په پکتیا او په داسې ځایونو کې طالبانو لخوا چې کوم برید کیږي د دې د مړو چې کوم ترسیل یا ټول بیا پاکستان ته روان دي. د طالبانو ټولو زخمیانو علاج په پاکستان کې کیږي. په زراو داسې مرکزونه دي چې هلته د طالبانو برتی کیږي د افغانستان د جنگ لپاره. د افغانستان په دې اوسني کشاله کې د پاکستان مداخلت دی. بیا هم د هیڅ کله د دې تایید نه دی کړی چې موږ په دې شي کې انوالو یو. په دې کې خپله د پاکستان د فوج متقاعد جنرالان یا کرنلان یا برګیډیریان لکه برګیډیر یوسف، کرنل امام، جنرال امید ګل د ټولو خلکو په بار بار ویلي دي چې موږ په افغانستان کې څه غوښتل. په افغانستان کې طالبان د چا دپاره جنګیږي؟ په افغانستان کې طالبان د پاکستان د بقا دپاره جنګیږي.
خو د پاکستان چارواکو په وار وار دغه تورونه رد کړی دي. د امریکا متحده ایالاتونو ته د افغانستان د هیات وروستی سفر به څومره پر طالبانو یا هم په پاکستان کې دننه پر هغو کړیو چې د طالبانو ملاتړ کوي د فشار سبب سي؟
کوم د افغانستان جمهور رئیس سره یو مل ډېر لوړ پوړی پلاوی ولاړی امریکې ته پر طالبانو خوڅکه دا چې د پاک طالبانو پر لوراو باندې یا طالبانو پر ټکی چې ورته ویلی سو چې پاک طالبان کریټ کړی دي دا خلک ډېر پریشان کړي وو. د پاکستان رسنۍ چې تو ګوري د پاکستان ټلویزیون شو ګوري هغه پر دې کې ډېر سخت پریشان وو چې جمهور رئیس اشرف غنی امریکې ته تللې دي په امریکا کې به دا څه کیږي. پر دې باندې واقعي پر دې باندې سخت فشار دی. موږ افغانان جهان سره د خپل سیاست په نوې پړاو کې ننوځو. موږ د جهان سره پر دې باندې خبرې کوو چې نوې پړاو د هیوادونو ترمنځ د خپل ملي ګټو پر بنیاد باندې د راکړه وکړه په بنیاد باندې سره کم کولای شو چې خپل تعلقات مزید وساتو. او په دې کې نتیجه موږ تاسو ولیدله چې د امریکې لخوا جمهور رئیس او د سره مل پلاوي ډېرې زیاتې لاسته راوړنې دي. په دې غو طالبان ښکاره خبره د طالبان څخه چې پاید طالبانو کریټیو څوک چا کریټ کړی دي هغه هم ډېر په پریشان دي.
په ورستوي کې د پاکستان ځینو حکومتي مشرانو له دې ډلې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم خبرې کړې دي. د ویلي دي چې پاکستان له طالبانو سره اړیکې لري خو کنټرول نور باندې لري. شاه محمود قریشي دا څرګندونې ورسته تر دې وکړي چې ځینو افغان چارواکو له دې ډلې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار پر پاکستان د طالبانو د ملاتړ تورونه پوري کړل. دغه د تورونو تبادله څه معنا؟
پاکستان د ډېر وختونو څخه هم دا لوبي اول خدای چې موږ په افغانستان کې مداخلت نکوو. افغانستان امن چې دی دا زموږ امن دی. که په افغانستان کې جنگي نو دا د پاکستان په ګټه نه دی. دا د دې سیاست دی. دا د دې خلک خرایستل دي. پاکستان ډېر ښکاره پر طالبانو کنټرول خوڅه کوي. دا د طالبانو د دې حکومنده کې دي. ثبوتونه دا چې دا وسنیش کمی عملې وسولې په دې کې ځینې داسې خلک نیول شوي دي چې هغه مستقیمن د پاکستان د اردو سره تعلق لري. نو د کروشي دا خبري دا هیڅ د بنیاد نه لري. دوی خطا استل کوي. پاکستان په افغانستان کې مشکاره مداخلت کوي. په دې باندې پکار دي چې افغانان سر خلاص کړي. د طالبانو دا براینه مزد څه ډاټا کې استعمال کم دا اوسنۍ جنگ چي دی. د دې عملی مخنیوي د هر افغان فرض دی.
په بلجیم کې د سیاسي مسایلو شینونکي ملک بازای و چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو او پر طالبانو د پاکستان د اغیزو په اړه څرګندونې کولې. په مرکه کې د زینو لګیدلو تورونو سپیناوي خپلواکو سرچینو نه دی کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په افغانستان کې په دې وروستیو کې د تشدد پیښې زیاتې سیوی پر یو شمیر سیمو افغان ځواکونه او وسلوال طالبان مخامخ نشتی کوي او له یو بل د سیمو دنیولو او مرګ ژوبلې اړولو اداوې کوي. په افغانستان کې د تشدد دا لړۍ د امریکایي ځواکونو د بتلو د بهیر له پیل سره جوخت تونده سوې ده. په پاکستان کې سیاسي مشرانو تل د افغانستان د جګړې او پر پاکستان او سیمه د هغې د اغېز په اړه غږ پورته کړی دی. اوس پوښتنه دا ده چې هغوی په تشدد کې دې تازه زیاتوالي ته څنګه ګوري؟ تفصیل له بوریوال کاکړ څخه.
په پاکستان کې د سیاسي او مذهبي ګوندونو مشران وایي په افغانستان کې د رواني جګړې حل یوازې د افغانانو په خپلمنځي خبرو اترو کې دی. د دوی په وینا په کار د چین نړیوال او په ځنګړې توګه د افغانستان ګاونډي هیوادونه د لاسوهنې پر ځای په دې لړ کې مثبت رول لوبوي. د عوامي نېشنل ګوند ویان زاهد خان د جون پر 8مه مشال راډیو ته ویل چې دوی د افغانستان د اوسني حالت په اړه اندېښمن دي.
ہر ہواد چی دے اگر زالہ لگیا رہے کہ اگر روس دے اگر چین دے اگر ایران دے اگر پاکستان دے اگر دا غواری افغانستان کی نیزا چی سکین چی آداغی دا مفادات تحفظ کے دا کی دے نشی.
د جمعیت علما اسلام فضل رحمان ډلې مخکښ حافظ حمدالله مشال راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د سولې لپاره ضروری ده چې د ده په وینا د امریکا او طالبانو ترمنځ پر سوي تړون عمل وشي. د ویل ګوند یې د هرې هغې حل لارې ملاتړ کوي چې ورسره په افغانستان کې امن راځي او سیمه ورسره آرامېږي.
جمعیت علما اسلام د هر هغه پریکړې حمایت کوي چې په هغه کې د افغانستان د خودمختاري، د افغانستان د خپلواکۍ او د افغانانو د مرضی مطابق یو داسې حل راوځي چې سیمه ټوله په امن شي. ولې د افغانستان امن د ټولې ایشیا لپاره د امن بنیاد دی، او که په افغانستان کې ګنګړې وي، شخړې وي، بیا ټوله امن، ټوله سیمه او ټوله خطه، ټوله جغرافیه به د ګنګړې او د شخړې سره مخامخ وي.
حافظ حمدالله وویل دی فکر نه کوي چې پښتانه مشران دي د دې مسلې په هواري کې څه رول ولوبولای شي. د ده په وینا هغه ځکه چې دا اوس یو نړیواله مسله ده او د نړۍ بیلابیل قوتونه پکې ښکیل دي. د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپاو په دې اړه مشال رډې ته وویل په کار ده چې په ځانګړې توګه امریکا او نور ښکیل هیوادونه دا مسله جدي واخلي.
حالات مزید خرابېږي او دا خو خانه جنگي طرف ته به خبر راځي. زمونږ خو دا غوښته چې په چسو پورې په دې کې څه جوړه نشي وي او فارم ته فلم سره دا کار نشي وي، نو دا مسله به بیا ډېره سنگینه شي او خراب شي.
چې کله د افغانستان او پاکستان اړیکې خرابې شوي وي نو د رغاوي لپاره د آفتاب احمد خان شیرپاو په ګډون نورو پښتنو مشرانو هلې ځلې کړې وي. خو نوموړي وایي چې په دې کې د دوی څه رول نشي کېدای، هغه ځکه چې دا د حکومتونو د سطحي مسله ده او هغوی به هواروي. د پښتونخوا ملي او میګون مرستيال مشر مختار خان یوسفزي مشال رډي ته ویل چې په افغانستان کې نور د جګړې هیڅ جواز نه دی پاتې او په کار د چیز زر تر زره ودرول سي.
په طالبانو باندې غږ کوو چې ستاسو مقصد دی چې مونږ د امریکانو په خلاف نو امریکان خدای دې ستاسو سره معاهده وکړه هغه لاړل. اوس تاسو ته جنگ د چیش ته پاره کول د ټول جهان، د ټول اسلامي دنیا عالمانو، حتی د کعبې شریفي امام د ټول دا وایي چې افغانستان کې جنگ حرام دی. بیا هم طالبان لګیا دي. مونږ خاص کوو اقوام متحده ته چې په دې باندې پلفور اقدامات وکړي. پاکستان او د افغانستان نور ګاونډیان د دوی لاس ونیسي او طالبان دې سولې ته مجبور کړي او افغانستان کې جنگبندي وشي.
پاکستان تل داسې نیوکې بې ځایه او بې اساسه بللې دي چې ګواکې دوی په افغانستان کې جګړې تلمن وهي، بلکې د دوی په وینا په افغانستان کې یا د سولې لپاره خپلې پوره هڅې کړې دي او کوي. خو د افغانستان مرستيال ولسمشر امرالله صالح د جون پر 8مه یو ځل بیا پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي پاکستان کولای سي چې د طالبانو د کوربا او ملاتړي په توګه د افغان سولې په پروسه کې د پام وړ رول ولوبوي. امرالله صالح زیاته کړی چې د ده په وینا که پاکستان په خبرو کې له افغانستان او په عمل کې له طالبانو سره وي نو دا به یوازې تخریب او بې باوري زیاته کړي. د پاکستان حکومت تر اوسه د مرستيال افغان ولسمشر د دې څرګندونو په غبرګون کې څه نه دی ویلي.
وموندل چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل سره جوخت د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د ناامنۍ یو پیښې زیاتې سوې دي. بلخو د تخار امنیت چارواکي وایي چې ډېر ژر به د دې ولایت ټولې نیول سوې سیمې له طالبانو ونیول سي. د دې ولایت امنیه قمندان رسنوي ته ویلي چې د تلقان ښار په نږدې څنډو کې د طالبانو پر ضد د امنیتي ځواکونو عملیات دوام لري. تفصیل په دې راپور کې.
په تخار کې له تیرې یوې اونۍ راهیسې پیل شوې سختې نښتې لا هم دوام لري. اوس مهال د جګړې لومړۍ کرښه د تالقان ښار اړوند چشمهشیر په سیمه کې ده. دا سیمه له ښاره 5 کیلومتره لرې ده او د تخار کندز لویه لاره هم له همدې سیمې تیریږي. 45 کلن جمعدین چې د جګړو له کبله د چشمهشیر سیمې څخه بېځایه شوی وایي په کور کې د هوان مرمۍ لګېدلې او ټول شته یې ورته له منځه وړي دي.
زموږ په کلي کې جنگ دی. زه له خپلې کورنۍ سره ښار ته کډه شوم. پرون خپل کور ته ولاړم. په کور مې د هوان مرمۍ لګېدلې وه. دروازې ماتې شوي دي او کور مې هم خراب شوی دی. دلته ښار کې وږي او تږي پراته یو. څوک مو پوښتنه نه کوي. نه طالب د خلکو غم کې دی او نه هم دولت.
دا ښایي یوازې جمعدین نه وي چې د سختې جګړې له امله یې خپله سیمه پرېښې، بلکې ورته سلګونه نورې کورنۍ هم شته چې د تالقان ښار ته راکډه شوي دي. محمد شریف د تالقان ښار اړوند د 6 متره پله د سیمې اوسېدونکی دی، خو اوس له خپلې 12 نفرۍ کورنۍ سره یو ځای د تالقان ښار په یو ښوونځي کې اوسېږي.
چی حکومتی است؟ چی روز از سر ما؟ ما را بانه که در خانه خود که یک آرام زندگی تیر کنیم. ما را از کمک تیر
دست ډول حکومت دی او دا سال دی. موږ ستاسو له کومک څخه تیر یو، نه یې غواړو. موږ د خپل غریبانه ژوند ته آرامه پرېږدئ چې خپل کور کې ژوند وکړو. الحمدلله موږ مسلمانان یو. موږ آرامه پرېږدئ، خپله ډوډۍ په خپله پیدا کوو.
دغه داخلي بې ځایه شوې کورنۍ وایي چې حکومت ورته تر دې دمه لومړنۍ مرستې نه دي رسولي. ولایتي اداره هم په دې اړه څه نه وایي. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال د تخار ولایت زیات شمېر ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې دي. یو شمېر معتبرې دولتي سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د دغو جګړو له کبله د دې ولایت 12 ولسوالۍ سقوط کړی دی. د سرچینې په خبره چې په سقوط شوو ولسوالیو کې شکمش، بنګي، چال، نمکاب، بهارک، هزار سمچ، خوجغار، خوجه بهاودین، ینګي قلعه، دشتي قلعه، رستاق او درقد ولسوالۍ شامل دي. خود تخار امنیتي چارواکي بیا وایي چې دولتي ځواکونو د تالقان ښار په نږدې څنډو کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې او د دغې ډلې بریدونه یې هم پر شا تمبولې دي. د تخار د امنیت قمندان مل پاسوالی کرام الدین سره له رسنوی سره د خبرو پر مهال وویل
بایکشلاکو فرزایی و شکردین و طلب بایل در این ساعت و قریدات هم از وجود دشمن پاکسازی شد.
تالقان و خر پسندو که در امنیتی زوکون و اولیسی پاسون کون که عملیات دوام لریم. از دی عملیات و پنیتیجه که مگ بایکشلاک فرزایی طالبای شکردین عبدال او یشمیر نور کلی د طالبانو له وجود څخه پاکړل او زموږ عملیات دوام لري او ان شاء الله په نږدې ورځو کې به للاس وتل ولسوالی هم به ته د هواد له دښمنانو څخه او ونیسو.
خاغلې سری ډاډ ورکوي چې د افغان امنیت او دفاعي ځواکونه به ډېر شر د دې ولایت للاس تلل ولسوالی به د وسلوالو طالبانو له موجودیت څخه تصفیه او پاک کړي. په تخار ولایت کې په داسې حال کې د جګړو د شدت خبرې را برسېره کیږي چې د دې ولایت په گاوند کې په کندز او بغلان ولایتونو کې هم له 2 اونیو راهیسې د دولتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ خونړۍ جګړې روانې دي او دې روان وضعیت په عامو وګړو د ژوند فضا خورا راتنګه کړې ده.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د برېښنا شرکت 3 کارکوونکي د برېښنا د پرې سو ستنو د نښلولو پر مهال وژل سوي. د دغه شرکت ویان نن یکشنبه ازادي راډیو ته ویل چې تر اوسه معلومه نه ده دغه کارکوونکي د جګړې له کبله وژل سوي که برېښنا نیولې دي. دا به اصل کې ده چې تېره شپه یو ور بیا د پروان په بګرام ولسوالۍ کې به د وارداتي برېښنا یوه ستنه په بم ولوزول سوه. تفصیل له ازادي راډیو له خبریال څخه اورو.
د افغانستان د شرکت درې کارکونکو د جمعې پورز کله چې په خنجانو کې دوی د برېښنا د پریشو تارونو نخلول کول ووژل شول. خو د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې تر اوسه پرې معلومه نه ده چې دغه درې کسان په جګړه کې وژل شوي دي او که نه برېښنا نیولې دي. مخکې له دې داسې ویل شوي ول چې په برېښنا په موضوع کې برېښنا پیدا شوې او درې چې کله د کار پر مهال ول دوی وژل شوي دي او برېښنا نیولې دي. خو اوس برېښنا شرکت وایي چې تر اوسه معلومه نه ده چې دغه کسان برېښنا نیولې دي او که په جګړه کې وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې برېښنا شرکت بیګاش په هغه دوستنې چې په سالنګ کې د وسلوالو لخوا ویجاړې شوې وي دا یې ورغولې او خلکو ته زیری ورکړې چې د کابل ښاریانو ته او هغه ولایتونه چې د دغې وارداتي برېښنا برخمن دي دوی ته به برېښنا سم له سبا بیا ورکړل شي. خو له هغې وروسته یوه خبرتیا دوی بیا هم خپره کړه چې په بګرام ولسوالۍ کې بیا هم یوه پایه د وسلوالو لخوا ویجاړه شوې ده چې دا نور کار ته هم اړتیا لري. برېښنا شرکت وایي چې په تېرو درې میاشتو کې دا یو دیرشمه د برېښنا ستنه ده چې د ناپېژندو وسلوالو لخوا ویجاړېږي. دوی وایي چې په دې برخه کې امنیتي بنسټونو ورسره په وار وار ژمنې کړي دي چې دغې برخه کې به خپل هغه کشفي برخه چې دغه پیاوړې کوي او څوک چې دغه ستنې ویجاړوي دا به نیسي او د قانون منګولو ته به سپاري. خو په دې برخه کې هېڅ هم نه دي شوي. برېښنا شرکت په دې برخه کې یو ځل بیا په امنیتي بنسټونو باندې او دغه شان په خلکو باندې غږ کوي چې د دوی په سیمه کې که څوک دا کار کوي دوی دې ونیسي او له دوی سره دې همکاري وکړي. بله صالح صاحب
ډېره مننه. د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې مو واورېدل چې برېښنا شرکت وایي چې درې کارکوونکي د برېښنا د پریسو ستنو د نښلولو پر مهال وژل شوي دي. په دې وروستیو کې د برېښنا پر ستنو او کیبلونو یا لینونو حملې زیاتې شوي دي چې وخت نا وخت پر کابل او ځینو ولایتونو د برېښنا جریان پرې کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ په مسایلو کې تاوده موضوع دا ده چې د بریتانیا د روغتیا وزیر وروسته له هغې دنده پریښوده چې د خپلې همکارې سره یې ځینې عکسونه خپاره سول. دغه عکسونه چې امنیتي کمرو اخیستي او یوې بریتانوي ورځپاڼې خپاره کړي د روغتیا وزیر څرګندوي چې خپلې همکارې ته یې غېږ ورکړی دی. دا کار د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د حکومتي اصولو ماتول بلل شوی دی. ملالۍ بشیر په دې اړه نور تفصیل.
د برتانیا د روغتیا وزیر مات هانکاک چې د کووید 19 د بندیزونو د پلانولو او عملولو کې مهم رول درلود د جون په 18مه استعفا ورکړه. یوه ورځ پانی د هغه عکسونه خپاره کړي چې دای پکښې په حکومتي دفتر کې خپل مرستیالي ته غېږ ورکوي. هانکاک د کورونا وبا پر وړاندې د برتانیې د حکومت په مبارزه کې مهم پریکړه کوونکی و. خو عکسونه یې وښوده چې د کورونا ضد اصول مات کړي دي. 23 کلن هانکاک تر دې وروسته پر ټویټر په خپره کړې ویډیو کې وویل کله چې موږ قوانین جوړوو باید ورباندې ودرېږو، نو ځکه زه استعفا ورکوم. د جون په 15مه په دیسن ورځپاڼه کې خپرو شویو عکسونو کې مات هانکاک جینا کولا دنجلو ته غېږ ورکوي. دوی دواړه خپل خپل ودونه لري. ورځپاڼې ویلي چې د عکسونه د روغتیا وزارت په ودانۍ کې په می میاشت کې اخیستل شوي دي. دغه مهال د قوانینو تر مخه چا نسو کولای د خپلې کورنۍ له غړو پرته د بل چا سره نږدې تماس ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې هانکاک به په پرله پسې توګه پر تلویزیون څرګندېده او خلکو ته به یې ویل چې پر کورونا ضد لارښوونو عمل وکړي. له همدې کبله په پارلمان کې د هغه د محافظه کار ګوند غړو پر د فشار راوړ چې استعفا ورکړي. هانکاک له کورونا ویروس ضد لارښوونو څخه د سرغړونې په خاطر او همداراز یې له خپلې کورنۍ څخه بخښنه غوښتې ده. د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن په لومړي سر کې ویلي و چې د هانکاک استعفا یې نه ده منلې او د جون په 18مه یې وویل چې د هغه په استعفا خفه دی. جانسن د کورونا ویروس د مبارزې پر مهال د هانکاک د خدماتو ستاینه کړې ده. د هانکاک پر ځای به ساجد جاوید د روغتیايي چارو د وزارت چارې پر مخ وړي. جاوید مخکې د برتانیې د مالیې وزیر پاتې سوی خو د روغتیا په برخه کې تجربه نه لري. په برتانیا کې تر اوسه 4.1 میلیون خلک په کورونا ویروس اخته سوي او 1,08,000 مړه سوي دي. په وروستیو اونیو کې د کووید 19 نوي پیښې زیاتې سوي دي. حکومتي شمیرې ښیي چې په تېره یوه اونۍ کې 100,000 کسان په دې ویروس اخته سوي، دا د تېر اونۍ په پرتله 50% زیاتوالی ښیي.
ومردل چې د بریتانیا د روغتیا وزیر وروسته له هغې استعفا وکړه چې د خپلې همکارۍ سره یې ځینې عکسونه خپره سول، او دغه عکسونه په ځینو بریتانوي ورځپاڼو کې راغلل چې وروسته ورباندې جنجال وسو. دوه اونیز د پروګرامونه د ازادي راډیو په همدې خپرونه کې اورېدلی سئ. د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام اوس به له سپي ولستان ځینې د مهمو خبرونو لنډیز واورو.
د میدان وردګ امنیتي چارواکي وایي شپږ